да نازیانو په ساحه کې موږ دای په ځکلی دی ورته دا بیر ورته لرو
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبی افریقا ټیمونه مسابقه لري تیر دیار لسوه څلور نیویم لمریز کال د افغانستان لپاره د مخدره موادو بشری حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کالو په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خبرو په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبري کوو چې د نوروز او د جندې د پروتکولو د مراسمو په اړه د ترتیباتو په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوې لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوې لمریز کال د پایله او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام له منځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
د وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کې دي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خود خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بی دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنکړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساري نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نور ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که څه دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره دا ژمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوری ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تېر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته بجیاو 12 دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا وستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې هیله وشو چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته ښه پیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوي استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمت یار صاحب د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر وو، وسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 سال اسکاله مبارزه وکړه او کوي. دا چې دوی فلاوی راغله دلته مون خوشبینو خو دی وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو خپ پیغام لري د صلح لپاره.
خاغلی مسلم یار لنور ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه سره یې د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیمې خبرې کړې دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حمائن جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی دی چې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره یې په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوی راتګ ستایلی دی. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
نماینده های باصلاحیت حزب اسلامی آمدند و نشست را آغاز کردند.
دوبل دا چې د حزب اسلامی او صلاحیت لرونکو پلاوی راغله او مذاکرات پیل کړل او ویل چې مونږ بین الافغانی خبرې لرو، هرکلی کوو، خو مهمه دا ده چې دا خبرې سرګند او له امتیاز غوښتنې پرته ترسره شي.
بدون کدام امتیاز طلبی سنت بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د څلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که څه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبیني پیدا کړې، خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
محمد اسلم ارمان له خوست څخه لیکلی دی چې د اس بي اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نوري وستوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنگ حل پای ته ورسوي. انمر الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلی وایي، د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلی وایي، خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په لوی شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه هم اورئ شي. د ازادي راډیو له خبرونه وروسته، یعنی د ماښام له اوبه جو د سهار تر اوبه جو پورې، د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه په همدغه صفو خبري شي. اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د فرخوندی ملک زاده پر وژنې لیکنه خپره کړې چې پرونی کال پرسو. د مطلب په پایل کې راغلی، افغانانو د 20 کلنې فرخوندی د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قرآن کریم د سوځونې په ناحقه تور تورنه او بیا د یوه ډله پارېدلو کسانو لخوا ووژل سوه. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړې چې یوه ممثله پکښې ښکاري. د هغې سر او مخ په سره رنګ لړلي ویښته ګډ وډ دي او د فرخوندی په نقش کې راڅرګنده سوې ده. شاوخوا ته څو نارینه ښکاري چې په لاسونو کې ډبرې او لرګي نیولې دي. ممثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي، تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډیری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پارېدلو کسانو یوه ډله یوه ځوان نجلۍ چې مخ یې په وینو لړلې ډبوي. هغه په پرله پسې ډول نارې وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي، دغه ویډیوګانې ډېر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي، د فرخوندی ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره شول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو دا بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه، یعنی شاید شمشیره زیارت ته څیرمه، داسې یوه پیښه وسي. د لس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلی د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقامات وویل، لکه څنګه چې شاید شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله، دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دي د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویورک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ، په تیرو دوو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډیر شدید کړل. د نیویورک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل شوي دوی د امریکا د حکومت د جنګي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې یې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دوو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه او جنګي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره زیاتوالی شي.
نن د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي. د ازادي راډیو د کال شخصیت په 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي، خو له همدې کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 او 9:30 بجو ترمنځ خپرېده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زینونه اړولې دي.
د یو زر سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. ووش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړې. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخته ده،
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بے گناہ خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخته ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې پلسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زینونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زین افغانان ترسیږي. په هر خوا کې لوجل شوو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي، نو ورته پکار دی چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي، مسلمانان پکې وژل کیږي، او همدې طرف ته داسې دی دواړو طرف ته پکې افغانان د منځ ځي. تپل شوی دی دا جنگ او پردیو جنگ دی، او باید چې سوله وکړو موږ سره. سوله چې ده دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لاره ده، د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د 40 کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نور ستړي شوي دي، او ښه به دای چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1409 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
نن د کال غوره شخصیت اعلان شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1415 ویل مریض کال کې د دایشتلې ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په 1414 نوي کال کې د دایشتلې نږدې 2000 غړو ته تلفات اوښتي دي. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د دایش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي لمریز کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمیر برخو کې د دایش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواښ بلل کېږي. خو د نوي کال پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د منځوړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1419 کال په ننګرهار کې دایش ډلې لپاره ناوړه کال وو او افغان ځواکونه وتوانېدل چې دې ډلې ته درانه تلفات واړوي. ښاغلي شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازم تدابیر په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلي پولیس مشته د کورنیو چارو جنرال معاف وزیر صاحب منظور کړی و، هغه مو ځای په ځای کړی دي، پوره تجهیزات لري. ټویا پاسون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې واځي د کینو د نازیانو په ساحه کې مرځ په ځای کړی دي، پوره تدابیر ورته لرو.
خغلی شیرزاد وویل چې په 1419 کال کې د ننګرهار په بیلابیلو برخو کې د دایش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو ته رسیږي او همدارنګه د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول لمنځه تللې دي. په ننګرهار کې د دایش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1419 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. لبلې خوا د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډېر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډیری د داعش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخ شوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونه توانېده چې خپل نفوذ پراخ کړي. خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې داعش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي عصمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي، څو ځلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي، تلفات دښمن لیدلي، ولې هغومره چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځل لاړ شي، 50% به د لاړ شي، په هغو ساحو کې هېڅ پرمختګ د حکومت نشته. موږ امیدوار داسو چې په دغه کال کې یو څه وشي.
دایش ډلې د 1419 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پایل کړل او وروسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول. خو یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې دایش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده، خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه ده توانېدل چې په افغانستان کې وده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په ممبئی ښار کې دی، په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي. رضوان مراد له ښاغلي زدران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پاندې ده چې دواړو لوبډلو خپل لومړی لوبه بایللې ده او دا لوبه نسبتا سرنوشت سازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي، دوی یوه ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسېدلي دي، پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډنګ یا توپ نیونه ښه نه وه، نو دوی ډېر کار په توپ نیونه باندې وکړو او فیلډنګ خپل صحیح کړو. هغه ستونزې چې سریلنکا په خلاف درلودله د تمریناتو په پیل کې، لوبغاړو ویل چې انشاءالله غوښتنځه به په راتلونکي یعنی نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحلې ته داخل شوي دي او د سریلنکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وه. یعنې نړیوالو تبصره کوونکو او خپله د کرکټ مینوالو په نظر باندې یوه ښه سیالي وه.
زدران صاحب، د جنوبي افریقا یو مخکښ لوبغاړی دی، اوریدونکو ور سره بلد وی. هاشم عاملا خ بیټسمن دی په نړیواله سطح د نن ویلی دی چې افغانستان باید آسان حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوئ چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
او همداسې دا لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډیر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي او اکثر یې مثبت نظر لري، لکه تاسو چې د عملان یادونه وکړه، هغه خو اوس هم د جنوبي افریقا لوبغاړی دی. اما شین پولک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپل د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري. یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله، موږ ته دوی ډاډ راکوه چې افغانان لوبه نه ده بایللې، بلکې داسې لوبه یې وکړه لکه ګټلې چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف دي. دوی وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پاتې شو افغانان هم لومړی لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري. یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه سترنګ سرلنکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي په تیر میچ کې د سریلانکا پر وړاندې، پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې راونه وته، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبو کې، کوم باید ونه لوبول شوی. ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې؟
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې. دوی هم د خلکو ټول اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبور دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. دوی اټکل له مخې دوی وایي چې کله کله زموږ اټکل هم غلط راوځي. الان کې ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو، خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی دوی په نظر باندې. چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې په میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي. خو حتماً لوبغالي ته په کتو، حتماً مقابل لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اوریدای شي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دی. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 ورځ نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. د کندهار اوسیدونکي د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو، خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکي د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شهر څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلې راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګڼه ګونی ټاک دي. په دغه میله ځایونه کې د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خطر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورې یو 15 شپې وکړو، بس یو 10-12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تېر کال چې امنیت و. د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میډیا ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانۍ والا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا طنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې خلګوت. نو بیل بیل پروګرامونه څوک اتن کوي، څوک خپل شخصي په ملګری کې وداسې، څوک چې هغه په خاني محلي لوب بیزده یې، بس هغه په خاني محلي لوب کې خلک خوشاله کی.
د نارینه وتر څنګه شزي هم د نوي کال په لومړی چاشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. دارنګ بابا صاحب ته چورې ټول خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول سوي دي د حکومت لخوا. دارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ پورډو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل سوي. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز منځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او شایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
سپسر لئی بیا شایستہ سو کندہار پھگلو سانگی جڈ کیکڑے خاوند کانار پھگلو سانگی جڈ کیکڑے خاوند.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1506 منډې کړې دي. دای په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې په 1404 نیویل مریض کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1404 نیویل مریض کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرشوبلا او د شزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1404 نوي کال کې د بشري حقونو وضعیت د دوی په وینا ولي خراب شو، صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکې ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په محضر کې خزي وهل ټکول کیږي یا آن اور رچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیسته، په زړونو کې غمونو غوټي کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقوقونو وضعیت تر نورو هغه ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبل او د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلی دی. د بشري حقوقو بلاک کمیسیون وایي په یاد کال کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1403 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثری د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي.
زمونږ ته مقایسه میکنیم تقریبا به مو
کله چې موږ د مرګ ژوبل مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال و اوس هم ده، خو اوس د دغه مرګ ژوبل په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډیر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي.
تلفات موجود بوده.
تیر کال افغانستان د ډیرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هیواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. په 1409 لمریز کال کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتی سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیری او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقوقو د ماتولو بیلګې په کندوز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقوقو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1409 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 1000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې څلورمه برخه ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقوقو او ښځو چارو کمیسیون هم د بشري حقوقو نقص د امنیت په نشټوالي پوری تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقوقو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت دره.
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو، ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول. دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د نقص حقوق بشر
د بشری حقوقو په ماتیدو سره تر ټولو لوی برخه چې ډیر ځان منون کې ده خزې دي. په 1409 کال کې په افغانستان کې لډیرو خزو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخي ولړځو. د رخصانې سنگسار، د ریزاګل د پوزي پرې کول او د یو بلې خزې د سر پرې کول او د نورو لزګونو خزو سره بد چلند چې کېدای شي ل خلکو پټ پاتې شي وي. دوه خزې چې سخت تاوتریخوالی ورسره شوه په دې اړه وایي
لا ته کوم خمره قلات کده قلات هم کنه کته خمچای تر لا تخوردیم که سم خورستیم
د دوی په سیر ډیری خزې دي چې سخت زورول شوې دي. د بشري حقوقو بلاک کمیسیون مانی چې له خزو نه د هغوی د حقونو د ورسولو په برخه کې پوره وړي دي او په 1409 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته ډیره رسیدګي نه ده شوې. د بشري حقوقو بلاک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي په 1409 کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي 5102 پېښې دوی ثبت کړي. په داسې حال کې چې دا شمېر وړم کال 3803 او یو. د بشري حقوقو کمیسیون دفتر ته هر ورځ ډیری خزي ورزي چې ورسره د شوي تاوتریخوالي په اړه شکایت ولیکي، خو ډیری نیوکه کوي چې خبرې نه منل کیږي او دوسیه هم په میاشتو څوک نه ګوري. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې پکې ډیری خزي په خپل د خزو د حقوقو د مدافعینو په توګه نه ستړي کېدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقي یو له همدغه فعالانو څخه ده او وایي چې په 1409 کال کې خزي تر بل هر کال سختي وځپل شوې.
افغانستان د خزو لپاره 1409 کال یو د خطراتو نه ډک کال او یو د بد خاطرو کال د افغانستان د خزو لپاره. موږ تاسو ولیدل چې خزي په ډېر تات شکل باندې وژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان خزي د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سره یې محکمې په باندې وشوې، خزو باندې جنسي تجاوزونه وشول، خزو باندې خزو د ډېرو سختو تاوتریخوالي سره مخامخ شول.
د خزو ترڅنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقوقو د نقص یو بل ځانمنونکي طبقه ده چې ډیر کله له تعلیم د لري پاتې کېدو ترڅنګ له جنسي زورونی سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دي. په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي. د بچبازی د پدیدې یو قرباني وای څنګه
بازار ګرځتن د موټر بالا کړن بوزنه شکر دره باز بازار سره ما بوزي هم نه کړم امره من فعل لوات هم انجام دادم. دوباره یک نفرش یک بار یک نفرش
اخو د بشری حقوقو کمیسون بیا وایي افغان حکومت د بچبازي د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړ کړی چې هیله د جر ترجره تصویب او نافذ شي. لمشمان او تنکی زورانو څخه نه یوازې په بچبازي بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي. په مجموعي توګه په 1390 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیاتې پیښ شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولي او وایي چې تیر کال ډیر چکان ورکون کيو. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال و.
ستی دو کالونه درلسوا درینوی او درلسوا څلورنوی کالونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگی جرمونو نا منګه بیساری بولو منګه او د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنې چې دی هغه مشخص ډول په 1390 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیره زیاته کړه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافع ډلو په باور 1390 کال د بشري حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لامل یې رواني ناامنۍ او جګړې دي. خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکي کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي. صفی ولستان اگزای ازادی رادیو کابل.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1404 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه وزارت چارواکي همدار استنګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. لبلی خو د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نشدې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې وبري.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځنګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا 1390 کال که در افغانستان پا بیلابیلو سیمو که پا 1,300,000 هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا 1390 کال که 2,300,000 هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و. دوی وای چه در مخدره مواد تر دیره در افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخامخ دی کرل شوی و. لبلی خواه ده کورنه و چار وزارت ده نشه توکو پرزد ده مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کال که ده مخدره مواد و نگده 3000 قاچاقلون که او کاروباریان نیولی دی. ده دغ موینیت ویان مهدی کازیمی پا دیره آزادی رو تاول.
6 نفر از اسبای خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره مواد په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ هم درنګه 2300 کسان نیولې چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د سو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
1501 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعاً 6,780 کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمنځ 15 ښځینه دي، درې خارجي اتباع هم داسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر سبان باندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدل موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم کېده، هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی، دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وان نخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
اداري فساد کله یوې خوا افغانانو ته زیاتې ستونزې زیږولې، له بلې خوا یې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي له کړیو ژمنو سره سره بیا هم نه دي توانېدلي چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تېر یو کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همدارز یې د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد پر وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی وو، خو اوس هم لیدل کېږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ پر وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه جرګې غړی انجینر کمال ساپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا ده چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي، نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسي جرګې بل غړی نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
کنه افغانستان سره لاس او ګریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس ځینې زوریږي او دا فشارونه ټول پر عام ولس دي. عام ولس د دې په اصطلاح توانایی نور نه لري، که پر هر ځای دریږي فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح دا یو عامه خبره سوې ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوي نه ده کړی، بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
زه فکر کوم دوی لا لکه نور شانو کې بده ساحه کې عوام فریدی کوله، دوی مشخص پلان نه درلود، اسی عمومي فقط شعار څه دا ورکو. البته شعار طبعا ټول خلکو ته دی منلو ورده. اداري فساد یو د لوی مشکلاتو زمینه ده، ولی وخت دا دی چې حکومت کوم پالیسی نه وړاندې کړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالسمد کابل ښار اوسېږم. اداري فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسیدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډیره بریده کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړې وې د اداري فساد په برخه کې خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبدالله د کابل ښار اوسېدونکی، اداري فساد په افغانستان کې په بې کچې ډول دی. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا دی، فساد دی چې خلک یې د حکومت نه زړه توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکو له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي، خو څه ډول چې تمه کېدله حسینه د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږدمهاله ته اړتیا لري، له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغیراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکر الله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلقوي او شخصي برخوردونه یو خوا ته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلقوي او شخصي مسایل ساته پرېږدي، تر څو دغه ولس او دغه هیواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه جوړ شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علماي کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، د خلکو صحیح مول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکي کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې موندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څومره د وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړي چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
چم خوگی گی یا وازی زنیم چیزڑا میں
دریا غم خوگیگی داستا پتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی آواز زنایم چی
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د یار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې آزادی رادیو واوري.